هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیر اونۍ د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره خونی نه و. په دې اونۍ کې لرغونپوه او لیکوال پوهان محمد رسول باوري او لیکوال او ژورنالیست او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مصداق په کورونا ناروغي لاخته کېدو وروسته وفات شول. په دې خبرونه کې د پوهان محمد رسول باوري او ډاکټر نبی مصداق د ژوند او فعالیتونو په اړه راپورونه لرو.
دا پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه.
د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل.
د لیکوال ارواښاد طاهر اپریدي په اړه له بارکوال میاخیل سره چې د ارواښاد اپریدي یو ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی مرکه لرو.
ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلي دي.
له یو آنلاین کتاب پلورنځي مو خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او کارځایه پورې ورسوي.
یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لرغونپو د پونتون استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهان محمد رسول باوري په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړه. استاد باوري چې د پوهنې وزارت د نصاب څنګه کې د لیکوال د کابل پونتون د استاد د خوست پونتون د رئیس او په دې وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د مرسیال په توګه کار کړو د سلور شپږ کلونو په عمر. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند د خبرګولیا جوزا په 22 منټه ازادي رادیو ته د استاد باوري مړینه تایید کړه او وی ویل چې نو موړې په تیرو څلورو کلونو کې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موینو او د افغانستان د هنر فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغولي په برخه کې ډیر خدمتونه کړي وو. پوخنه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار ډاکټر نبی مصداق د خبرګولیا جوزا میاشتې په 23 منټه وفات شو. نوموړی د بی بی سي د پښتو څانګې د لومړنیو کارکوونکو لډلې و چې په لومړي ځل د بی بی سي د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شوه. ډاکټر نبی مصداق د خبریالۍ ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه او له 2015 کال را په دې خوا د افغان ولسمشر مطبوعاتي مشاور و. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست دوه تازه کار کارکوونکي طیبه موسوي او فاطمه محمدي په 14 کې ووژل شوې. د افغان فلم ریاست مشر سهرا کریمی وایي دا دوه پیغلې چې تازه د یاد ریاست د انیمیشن او ترهای په پستونو کې کار پیل کړی و ماشومانو ته د افغانستان د افسانو په نوم د انیمیشن په پروژې کار کاوه. طیبه موسوي او فاطمه محمدي چې له دفتر څخه کور ته په لار وي په 14 کې وژل شوې.
خوانه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مصداق تیر اونۍ وفات شو. نو موړی د بی بی سي د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو لړل څخه وو چې په لومړي ځل د بی بی سي د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غاک پیل شو. ارواښاد مصداق د خبریالي ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه. د ډاکټر نبی مصداق د ژوند او فعالیتونو په اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
ډاکټر نبی مصداق چې تیر اونۍ لدی نړۍ رخصت واخیست په 1425 هجری لمریز کال کې د پکتیا ولایت د اریوبزازیو ولسوالۍ په روکیانو کلی کې زیږیدلی و. د رحمان بابا له علي لیسې فارغ شو، په سکالرشپ لندن ته لاړ او هلته یې تر دکترا زده کړې وکړې. ډاکټر مصداق د زده کړو ترڅنګ په لندن کې د بی بی سي پښتو څانګې سره کار پیل کړ او د پښتو څانګې له لومړنیو کارکوونکو څخه و. ډاکټر مصداق په 2000 میلادي کال کې امریکا ته ولاړ او هلته یې 2 کاله په پوهنتونونو کې استادي وکړه. په 2015 کال کې ولسمشر محمد اشرف غني ډاکټر نبی مصداق په مطبوعاتي چارو کې خپل مشاور وټاکه چې د ژوند تر وروستیو شیبو په همدې څوکۍ پاتې شو. د ډاکټر نبی مزداک میرمن شیګی مزداک وایي سره له دې چې نوموړي ډېر کار کوه، خو د ژوند په وروستیو وختونو کې د وطن وضعیت ناهیلی کړی و.
ده به ویل چې زه اندېښمن یم دې ملک ته، په خاطر د دې چې په نورو هیوادونو کې چې ډېرې د موږ نه سختې جګړې لیدلې دي، خو هغوی چې د ملک جوړونې ته ملا تړلې ده، هغوی ډېر زر پرمخ تللې دي، ډېر خوشبختۍ ته زر رسېدلې دي. د هغوی خلک د فقر و بېچارګۍ نه وتلي دي. نو متاسفانه زموږ خلک پر شا روان دي. زموږ ملک ولې پر شا روان ده؟ با وجود چې کار ورسره کېږي، نړیوال موږ سره کومکونه کوي، او بیا موږ په شا روان یو. د ده ډېر دی نا امیده و په دې وختو کې، او ډېر فکر به پکې کړلو.
د بی بی سی په پښتو څنګه کې د ارواخه ډاکټر نبی مزداق همکار سعید سرور وایي د نوموړي ټوله هڅه دا وه چې د راډیو خپرونې او خبرونه بې طرف او معیاري وي.
فعالیت پیل شو کله چې مزداق صاحب راغی. نو مزداق صاحب په پیل کې معاون د شعبې مقرر شو. نو مزداق صاحب دلته درس ویلی و، تعلیمي برخه کې درس ویلی و، په ژبو ډېر ښه مسلط و، په انګریزۍ بې حده ډېر ښه مسلط و، بې حده فعال انسان و. نو کله بیا دا معاون چې مقرر شو، په هماغه وخت کې هم ټول صلاحیتونه د ژبو په هکله، د پروګرامو په هکله، د ټولو په هکله مزداق صاحب سره و. نو مزداق صاحب کاري برخه کې زه درته ویلی شم چې په ډېر کم وخت یې خپل هغه د ژورنالیستیک معیارونو ته پوره ورسولو، او ډېر بې پرې، ډېر یو فعال انسان ترې جوړ شو. هر پروګرام به خپل لیدلو کتلو، بیا په هغې به میټینګ نیولو. په دې چې سیکشن کې ډېر کسان چې وو په هغې وختو کې لږ نه بیو، یعنی د دندې په هکله غیر حاضري دی نه درلوده، ناوخته نه راتللو. ډېر پابند، ډېر جدي او ډېر فعال او ډېر داسې پوه انسان و. یعنی په رښتیا چې ما خپله کله چې دوی سره کار کوو، نو ما د مزداق صاحب څخه هم ډېرې خوږې خاطرې لرم، او ډېر شان مې ترېنه زده کړي. تازه ویلی شم چې حتی ما ته د یو استاد حیثیت یې درلود.
د ښاغلي سعید سرور په وینا ډاکټر مزداق په ژورنالیزم کې ژبې ته پام کوو، او هڅه یې کوله چې په خبرونو او خپرونو کې معیاري ژبه وکارول شي.
دا پښتو ژبه یې د رادیو د لارې معیاري کړه. یعنی پخوا مخکې د مزداق صاحب نه په ژبه دومره ډېرو خلکو تسلط هم نه درلود، او دومره په فکر هم نه و. کله چې مزداق صاحب راغی، هغه پښتو ژبه چې هغه د افغانستان د معیاري ژبو په حساب وای، نو مزداق صاحب ژبې ته یې رونق ورکړ، معیار یې لوړ کړ، ستاندرد یې ژبې ته راوستو، بې پرېتوب یې راوستو، جدیت یې په کار کې و.
ډاکټر نبی مزداق له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ولسمشر غني د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کوه. د نوموړي د دفتر امیر همایون نایل وایي ډاکټر مزداق سره له دې چې په مطبوعاتي چارو کې ولسمشر ته مشورې ورکولې او د خلکو ستونزې به یې تر ولسمشر رسولې، لیکن یو ژباړې هم کولې. ښاغلی نایل د هغو کتابونو یادونه کوي چې ډاکټر مزداق کار پرې کړی او له مرګ وروسته به یې چاپ شي.
ډاکټر صاحب نبی مزداق په لومړي ځل باندې د ډیټ کارنیګي یو کتاب وژباړه. دویم کتاب چې ډاکټر صاحب نبی مزداق په انګلیسي ژبه لیکلی و، هغه د افغان جوکس په نامه دی، د افغان ټوکو په نامه، چې د بهرنیانو لپاره دي، فرهنګي یا د افغانستان د حالاتو یا د وګړو د خصوصیاتو او فرهنګ او عناناتو یو وړه برخه چې ډیره فلکلور ته پاتې کیږي، او هغه هم هلته د ډیر ښه هرکلی سره مخ شوه. د دې تر څنګ ډاکټر صاحب مزداق د احمدشاه بابا په اړه چې د یو سیمینار په نتیجه کې یو کتاب لیکلی و، هغه په انګلیسي ژبه و، د ژباړلو تابعه ونیوله. ویل چې خپله مې لیکلی، زه غواړم چې په پښتو ژبه هم چاپ کړم. نو هغه کتاب آماده شو، تر اوسه چاپ شوی نه دی. بل کتاب چې دی د ډاکټر صاحب ډیر مهم اثر دی د انګلیسي ژبو دپاره، د پښتو لغتونو هم انګلیسي تلفظ او هم یې انګلیسي ژباړه ده. 15,000 لغتونه پکې دي. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فکر کوم د مومند خپلوی له خوا نه چاپ شو. هغه ډاکټر صاحب مزداق تقریبا 40,000 لغتونو نورو په اضافه کولو سره دغه بیرته چاپ ته آماده کړی دی.
میرمن شیگی میرزاک وایي ډاکټر میرزاک چې ډېر سفرونه یې کړي وو، لویه هیله یې دا وه چې یو یونلیک ولیکي، او په دې یونلیک کې د خپل ژوند تجربې او مشاهدې له لوستونکو سره شریکې کړي.
د ده ډېر غټ ارمان چې پاتې شللو زموږ په ژوند باندې یو د ده وروستی هغه لیکنه وه چې د ټول ژوند هغه څه شی چې دي هغه ټول به پکې ځای په ځای کېږي په دې ناول کې یا په دې سفرنامه کې، د څومره سفرونه کړي او د ټول د ژوند ټول هر څه به پکې وي. متاسفانه بدبختانه چې زموږ به ټول ژوند په زړونو کې ارمان پاتې شو او د ده هم چې دغه تکمیل نه شلو. ده د سفرنامې باندې کار شروع کړی و، متاسفانه چې ناروغۍ د ده مخه ونیوله په همدې وختو کې شروع کړی و، او یو څه نا څه یې لیکلي دي فقط د سفر په باره کې، او د غوښتل ډېر غټ ارمان دی و، ډېره غوښتنه یې وه چې دغه سفرنامه ولیکي. د ټول ژوند ناخوالې او ټول سفرونه او څه چې د ده ژوند کې تیر شوي هغه په دې ځای په ځای کړي چې بدبختانه ونه شول او زموږ په زړونو کې ارمان پاتې شو.
د ډاکټر میرزاک همکار همایون نایل وایي چې نوموړي په یونلیک کار پیل کړی و چې داستاني رنګ یې درلود او درې برخې له ده سره شریکې کړې وې، خو ژوند نور پرې نه خو چې دا یونلیک پای ته ورسوي.
د خپل د ژوند اوږدې برخې چې د ځمکني ډول باندې سفر کړی دی، ډېر طولاني سفر چې له انګلستان نه افغانستان ته او له افغانستان نه بیرته یو بل مسیر باندې تر انګلستانه پورې دا ټول سیمه په بر کې نیسي، دا سفر یې کړی دی. دغه سفرنامه لیکي ډاکټر صاحب، دغه کتاب چې لیکه د یو سفرنامه وه چې د ناول ارواپوهنې تاریخ او فلسفې بڼه یې درلوده. دا کتاب یوازې درې برخې لیکل شوي دي چې ډاکټر صاحب میرزاک ماته په بېلابېلو وختو کې ولې ګلې، او نورې برخې ژوند وفا و نه کړه او دا کتاب نیمګړی پاتې شو. چې دا کتاب به هم په همدغه درې برخې چې دي دا به د یوې سریزي په لیکلو سره یوازې په انټرنیټ کې خپور شي.
ډاکټر نبی میرزاک چې د غبرګولی یا جوزا میاشتې په درویشتمه نیټه وفات شو، په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روغتي خاتوي.
پوهان محمد رسول باوری تیرونی وفات شو. استاد باوری لرغون پوه څېړونکی او لیکوال او په مختلفو علمي او فرهنګي بنسټونو کې کار کړی و. در واخا د استاد باوری د ژوند او فعالیتونو په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم. پوهان محمد رسول باوری په 1386 لمریز کال کې د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې زیږیدلی و. استاد باوری لیسانس او ماسټری د کابل پوهنتون د لرغونی افغانستان په څانګه کې کړی و، او په 1386 لمریز کال کې د همدې پوهنتون د لرغونپوهنې په څانګه کې استاد شو. پوهان باوری د استادۍ ترڅنګ په مختلفو رسمي څوکیو کار کړی او ګڼ کتابونه یې لیکلي دي، چې د کتابونو له ډلې د افغانستان لرغونپوهنه، موزیم پوهنه، او په افغانستان کې د موزیمونو د ودې د بهیر لوړې ژورې، د حفریاتو اصول، د افغانستان د فلزاتو اثر لرغونپوهنه، لرغونپوهنه اصول او میتودونه، نړیوال کلتوري میراثونه، د منځني ختیځ لرغونپوهنه، روزګان، د لرغونپوهنې منابع، او زه یې داسې پیژنم کتابونه دي. شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د لرغونپوهنې په برخه کې د پوهان باوري کارونه مهم او ځانګړي یادوي.
ارواښاد پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونپوهنې او تاریخ پوهنې د نوي مسلکي تخصصي پخت هغه استادای استادو چې په ځینو برخو کې ځانګړی تخصص او مسلکی تبحر درلود. د ده آثار د موزیم پوهنې په څانګیزه پوهنه کې د پام وړ ځای لري. همداراز د کیندنو یا حفریاتو د اصولو په اړه ښاغلي استاد باوري د ځانګړو میتودونو یو متخصص استاد د کلونه کلونه د کابل په پوهنتون کې د تاریخ او اجتماعي علومو په بیلابیلو څانګو کې تدریس کړی و، چې د دې ترڅنګ د تاریخي کیندنو او د موزیمونو د جوړښت، ساتنې، د تاریخي آثارو د ترمیم او د تاریخي توکیو د قدامت د پیژندنې په برخه کې د نړیوالو علمی اصولو په معرفي کې ځانګړی ځای لري.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر چې یو وخت د پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په ژوند او فعالیتونو مرکه کړې وه، وایي استاد باوري په دې خوښنه وو چې په افغانستان کې تاریخي آثارو ته پام نه دی شوی.
زه د یو ژورنالیست په توګه استاد ته ولاړم. ما غوښتل چې د استاد تازه چاپ شوی کتاب لرغونپوهنه او د هغه اصول او میتودونو په اړه ورسره مرکه وکړم. استاد لما سره ډیر کیناست، د خپل ورستی چاپ شوی کتاب پاړی ډیر خبرې راته وکړي. په دې ډیر خوشینه و چې د لرغونی افغانستان د تاریخي آثار په اړه ډیر کار نه دی شوی، او دې وایي چې د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه خورا ډیر کار وکړي.
خاغلی بدر د استاد باوري یو ځانګړنه دا یادوي چې په مختلفو ژبو یې د افغانستان د لرغونی تاریخ او فرهنګي میراثونو په اړه لیکنې کړې دي.
د استاد د کار یو ځانګړتیا په دې کې هم و چې استاد هم په پښتو او هم په دري ژبې د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړي. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي او افغانستان لدی ارخه هم افغانانو ته او هم نړیوالو ته وروپیژني.
د عبدالغفور لیوال په وینا استاد باوري د تاریخ د تیوري او د افغانستان د علمي تاریخ په اړه ځانګړي نظریات درلودل.
د آثار په فارسی او پښتو ژبه باندې د افغانستان د اجتماعي علوم او تاریخ او لرغونپوهنه په برخه کې درسي او لارښود آثار ګڼل کیدای شي. د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل. په تیره بیا د افغانستان د علمي تاریخ د پیژندنې په برخه کې د تاریخي او لرغونو زونونو په پیژندنه کې له تاریخي پلوه د ارکیالوژیکو سیمو د ساتنې او هلته د مسلکي کیندنو په برخه کې نظریات د پام وړ دي.
پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی میاشتې په 22مه نیټه په کابل کې وفات شو او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدای تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخه طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادم خیلو درې کې زیږیدلی وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېرې 20 ته رسیږي. د نوموړي د داستاني ادبیاتو کلیات د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې دارواخه طاهر پریدی شینسترګې ناولې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او دارواخه د پریدی د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. میخیل صاحب، د ارواخه طاهر افریدی یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه.
د طاهر فرید صاحب دا ناول په کار خدا او چې طاهر صاحب دا په خپل په پښتو کې لیکلای وای ځکه چې د خپل زیات کار په پښتو کې دی خو چون دا د پوردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلل چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې و په دې ناول کې چې کوم سیمه انزور سوی دا غ د پښتونخوا د قبایلی سیمه چې دی دا انزور سوی دی او بیا په دې کې چې افغانان چې کله له افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړه سول نو د دوی ژوند په ډیره ښه توګه په دې ناول کې انزور سوی دی په دې خاطر ما ته ډیر په زړه پورې و چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ سو نو ما ولوست او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه نو ده وغوښتل چې که دغه ناول زه پښتو ته وژباړم نو د ده غوښتنه هم وه چې دغه ناول که پښتو ته وژباړې ستاسې ژبه چې دغه افغانستان ژبې ته نږدې ده او کېدای شي په افغانستان کې بیا خلک خوښ کړي نو بس بیا ما پایل ور باندې وکړه او ډیر کلونه د دې ناول کېږي یو څه برخه یې په الفت مجله کې هم خپره سوې وه خو یو څه برخه یې نیمګړې پاتې وه نو بیا کله چې زه امریکې ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه او درې کاله مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ
د کیسې په اړه یې که راته ووایه یعنې په دې کیسه کې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی په کې خو دا ټوله کیسه په څه راڅرخي
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نه سو ورته ویلی خو تر یو څه حده پورې د شربت ګلي ژوند په دې ناول کې انځور سوی دی او د ناول دویمه کرکټر چې ده د هغې نوم هم لیکوال عظمت ګله ټاکلی دی نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګله او شربت ګله دا نومونه سره ورته دي خو په دې ناول کې څنګه چې ما وویل تاریخي ناول نه دی نو کټ مټ به د شربت ګلي د مهاجرت ژوند نه وي په کې انځور سوی خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډېر مشهور سو نو دغه کیسه هم پکې راغلې ده بل دا دی چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان سوی دی سندک چې د دې ناول کرکټر دی هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې او بیا په وطن کې چې حالات خرابېږي او جنګ جګړې جوړېږي نو لومړی د عظمت ګله دوی کورنۍ کوزي پښتونخوا ته راکډه کېږي بیا د سندک دوی کورنۍ لا هملته په وطن کې خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کېږي او بیا وروسته دی یوازې پاتېږي او دی هم بیا دا ټول کلی چې له خلکو خالی سي وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي او بیا په دې کمپونو کې دی ګرځي په دې خپله ورک پسې په دې خپله معشوقه عظمت ګلې پسې دی بیا ګرځي او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپېژني او د هغوی په کور کې اوسېږي له هغوی سره کار هم کوي او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپله ورک پسې ګرځي نو دا ډېر یو تریخ داستان دی پوره داستان بیانول خو بدلته ګرانی خو کله چې دی د عظمت ګلې کورنۍ پیدا کوي بیا د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کېږي او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلې پلار په یو پیښه کې وژل کېږي نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي خو بلاخره څه وخت چې هلته په کیمپ کې تېروي بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کېږي او ناول په دې پای ته رسېږي چې په آخر کې بیا د عظمت ګلې او د سندک واده سره کېږي خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکې کومه شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم خو ناول هم له تلوسې ډک دی او هم چې د سندک او د عظمت ګلې چې د مینې کوم داستان دی او بیا چې کوم د مهاجرت ژوند دی دا ډېر په دردناکه توګه انځور کړی دی او ډېر دلچسپه دی
میخیل صاحب تاسو دغه ناول ژباړلی او کیدای شي د ارواښاد طاهر افریدي نور آثار مو هم لوستي وي د ده په کیسه کې د ده په نثر کې د ده په ناول کې ځانګړي څه دي چې دی له نورو جلا کوي د ده نثر له نورو جلا کوي
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده هغه د کوزي پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي ده خو څه چې ده په دې وروستیو کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې دی ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلې دي که وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار یې سمبولیک وي یا علامتي وي خو طایر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمیر څو لیکوال دي، نو دایم لاغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یوه ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پېښې راخیستې دي هغه تر ډېره داسې شاید ونه وایو چې ټول په ټوله نه وي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګرېوان دی په لر او بر کې، یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدي څومره پام کړی، او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستې دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډېره پوره دي، خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا هغه له دې اړخه هم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي کله چې کیسه یا ناول یې څوک پیل کړي او تر پایه یې نه پرېږدي. نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډیر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سیمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د ده کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سیمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډیر څه ورکړي، او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سیمبولیزم یا علامت نگاری چې وه دا یوه داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره یې نه سوای کولی، نو په سیمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سیمبول یا په نورو هنرونو کې سیمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخه هم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سیمبول خواته ډېر کم کار کېږي. او وجه یې دا ده چې په علامت کې یا په سیمبول کې خبره کول ګران کار هم دی، نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته هم پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي، او هغه فکر یې هغه څه چې د غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي.
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر یې د خپلې ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډېر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نه شي پیدا کولای. په غرف کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناستې. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزې پښتونخوا ته دا کتابونه ډېر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکاډمۍ ده او که هغه د کوټې پښتو اکاډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي، او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلینه چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبر وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه چې هلته پښتو د لیک تر هدا بداوای چې پورو کېدو دا غزه کې کراچی کتم د پښتنو یو ډیر لوی شهر دی، خو په دې شهر کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دی چې په کراچی کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسی، او یا که ممکنه یې چې په کراچی کې چې کوم ادبي ټولنې دي یا ته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچی پوهنتون کې د کراچی په یوه شخصي پوهنتون کې که څه هم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه شته، خو د کراچی په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې، او اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړه شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نور هم ژوندی وساتي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځایه پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډز په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډز له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډز د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډز آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډېره خاص مینه ده. موږ چې کله له هېواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چېرته یا نور داسې ځایونه به چېرته، زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چېرته دي. نو موږ به کله چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه او کتاب لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مو چې هغوی هم کتاب ولولي. خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست ته هڅوئ، ښه کتابونه نشته یا هغوی د لاسرسی سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو او وویل چې راځئ د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کوو او اسانه کړو ملګرو ته تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډز آنلاین کتابتون بنسټ کېښود. د هغې تر څنګ بیا بل ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختې نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو، او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي، او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړي کنه د افغانستان کومې ژبې چې دي په هغو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړي او راوړي، او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول موږ سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویبپاڼه ډیره بډایا ویبپاڼه ده، تاسو به کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو، او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټولې هغه چاپخونې چې هغوی رزم کسانو ورزی ګوري نو کتابونه چاپ شي نو غراوړي، نو کتابونه هم له بهر راغړو هم کوردم چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو مو سره شته دي.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 15,000 کتابونه وسلرو، او تقریبا 13 ورځ د 1200 کتابونو لیست مو تیار کړی دی، تر اوسه ویب سایټ ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغه لنډ ورځو کې ویب سایټ ته پورته شي. نو هر ورځ زموږ ویب سایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي، موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي. بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی، هغوی بیا نو د هغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویبپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخت راځي چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي کنه؟ ځکه په بازار کې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندو یا ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوې، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسو کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمونږ کاروبار تر هغې کچې کامیاب دی چې زمونږ تمم نه وه، یعنې زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي. د تیر پرتله موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کړو، دلته به د کتاب لوست هغومره نه وي لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره یې پرتله کړو، د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کېږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان، هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب نل ولی خپل پوها ژوره نه کی، خپل معلومات نوی نه کی، نو نور خلکی کوي نو دو شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتلا اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیریږي ورځ تر بلې. مونږ ته ځینې وخت داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زمونږ هیڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دکانداران چې هغوی هیڅ یعنی کم دولتی مامورین نم ندی، یعنی داسې کسانی چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستری کتاب لولي، د ورځې د موټر مستری توب کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوس هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوس شوی دی.
وجه یې څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې نه دی او کمپاین کې نه دی، زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی، موږ یې د یو احساس ته وجه کوو او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده، موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوي. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کوره او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنې بې کیفیته په دې معنی چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ یې اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه به یې ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریج د دې لپاره نه جوړ کړی چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دو ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې به اتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره ورباندې وچلو. موږ داسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو. ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلېدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډېر خرڅیږي؟ یعنی کوم کتابونه ډېره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډېر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډېر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډېر خرڅیږي، دریم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې اوسه خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه څلور ډېر خرڅیږي، نو ټول ښه خرڅیږي، خو دغه څلور لکه مخکې چې ما ارواپوهنه ده، تجارت دی، سیاست دی، د ماشومانو ادبیات دي، دا ښه خرڅیږي په دې ورځو کې.
د تاسې د کار پروسه څه ډول ده؟ یعنی یو څوک زنګ درته کوي، ویبسایټ مو ګوري، هلته داسې لاره شته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب کار دی راویلېږي؟ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي؟
یو د بریا راز له مخکې ما وویل همدا دی چې موږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړه کړې، په هغې مو څو زره ډالر لګولې او دا اوس هم له کار لاندې ده، کار ورباندې کوو. یو کمپنۍ ده بهر کې هغه ورباندې کار کوي. زمونږ یو څوک چې غواړي موږ نه کتاب واخلي، ځي زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکار کوي، هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی، که دوی ته کتاب نه یې معلوم نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي، یا که په هره ژبه باندې دوی ورکي هغه کتاب دوی ته راځي. او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې لټون وکړي، هماغه هلته وي. کتاب باندې کلیک کوي، کتاب کې کاږي، کله چې کتاب کې کاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي، هغه لولي، بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم. هلته د بای په نوم یو بټن ده، یو 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 ټوکمه ده، هغه کې کاږي، نو دوی مخکې ځي. مخته چې کله لاړ شي دوی ته وایي چې ښه، نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوئ، هغه په هغه فورم کې اچوي، ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي. هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کې کاږي، اډر دا فرمایش بشپړ کیږي، دوی نه مننه کوي زموږ سیستم، اډر تر مونږه راځي. کله چې اډر تر مونږه راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنې خو پکې نشته، دوی پکې تبان د خپل ایمیل برېښنالیک مچولی، د اړیکې شمیره مچولی هغه ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته آرډر کړی دلته غځینه تاسو څه وخت په کور یاستئ یا په دفتر یاستئ کې یاستئ هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ د هغې پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسو در ورسوو دوی بیا موږ ته وخت ښیي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب د دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډېره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو له بهره ورته راوړئ که نه
حتماً که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوست دود عام شي چې هغې ته ورسېږو او افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅې کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسېږو چې افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کور مباد
افسر الملک افغان د خیبر پختونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوروي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
روان چې تر څنګه ستړې ستړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا ہے ننا دغا سے خدا چے لگنور پز مکا خخشے ننا دغا سے خدا چے لگنور پز مکا خخشے زرغن بشے گلگن بشے تزڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے کابلا نو تخکلے یے دسرو سپنو نا ڈکیے کابلا نو تخکلے یے دسرو سپنو نا ڈکیے دا زکا وار پوار دے خلکو وڑے یے جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا ہے اے دا سکے د ساگو پا پٹی کی تھل کمے اے دا سکے د ساگو پا پٹی کی تھل کمے خوار مشے دل تس بلارا وڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے افغانا دامنم چیت زما دزڑ افسرے افغانا دامنم چیت زما دزڑ افسرے خود ہم گرے بے لما نم گڑے یہ جانانا ت ته څنګه د بابا د کاروان غړی یې جانانا روان چې تر څنګه ستړی ستړی یې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی یې جانانا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو